د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم په تخنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه 12/16 په افغانستان کې خبریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان د اجرایي رئیس څرګندونه خبرو. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
اجرایه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونیسي. د افغان قواوو په عملیاتو کې 24 دولت ضد وسله وال وژل سوي او د ترکیې صدر اعظم نن تهران ته په دوه ورځني رسمي سفر ځي. د حکومت اجرایه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونیسي. عبدالله نن د وحدت اسلامي ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 1 تلین په غونډه کې وویل چې حکومت مسؤلیت لري د سولې په خبرو کې د خلکو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي.
سوله د افغانانو مشروع او پر ځای غوښتنه ده. په ورته وخت کې د افغانانو د حقونو او لاسته راوړنو ساتنه هم زموږ د ټولو مسؤلیت او دنده ده.
د سولې د همغږۍ څلور اخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکایي غړي دي فیصله کړې چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري وسی. خو لا هم د دغو خبرو لپاره کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل سوې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د دوړې هیوادونو ترمنځ د بیباوري فضا پر ختمولو ټینګار وکړ. حضرت عمر زاخیلوال پرون په پېښور کې د افغانستان په کنسولګری کې یو کانفرنس ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا ایجاد د دوړې هیوادونو په ګټه دی.
افغانستان کې آرامي نشي راتلی او پاکستان هم د آرامۍ احساس نشي کولای چې کدا فضا حاکم وي. دغه فضا د لاسه مو ډېر زیات فرصتونه د لاسه ورکړي، پاکستان هم د لاسه ورکړي او افغانستان په تبن د لاسه ورکړي. دغه فضا باید مونږ تغییر کړو.
افغان چارواکو په وروار پاکستان د هغو وسلوالو په ملاتړ تورن کړي چې په افغانستان کې په ورانکارو فعالیتونو تورن دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیره اونۍ تایید کړی چې د طالبانو ځینې مشران له خپلو کورنیو سره په پاکستان کې میشتي او پاکستان تر یوه حده ورباندې نفوذ لري. دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې 24 سختریزې وسله وال وژل سوي او 40 نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې افغان ګډو قواوو دغه عملیات په ننګرهار، هلمند، اروزګان، کندوز، غزنی ولایتونو کې کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان قواوو لاسته ورغلي دي. ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې د 24 دولت ضد وسله والو د وژل کېدو ترڅنګ د ملي اردو یو سرتیری هم وژل سوی دی. هندستان په پام کې لري له هغو کورنیو سره مالی مرسته وکړي چې په جلال آباد کې د هند پر کنسولګری په وروستۍ حمله کې زیانمنې سوي دي. په افغانستان کې د هند سفیر منپریت وهرا نن په جلال آباد کې د ننګرهار له ولی سلیم خان کندوزی سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه. د دې مالی مرستې د اندازې په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې ننګرهار ولی ویلي په جلال آباد کې د هند کنسولګری د عامو خلکو کورونو ته نږدې پرته ده او ولی تیار دی چې په کومه بله سیمه کې کنسولګری ته ځای په واک کې ورکړي. یوه ډله وسله والو د چهارشنبې په ورځ د هند پر کنسولګری حمله وکړه چې په نتیجه کې 6 تنه برید کوونکي، یو سرتیری او یو ملکی کس وژل سول او د یوې ښځې او دوو سرتیرو په ګډون 19 تنه نور ټپیان سول. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو نن تهران ته په دوه ورځني رسمي سفر ځي. په داسې حال کې چې روان کال له ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لري سول، د دوړو غونډوي هیوادونو مشران به شایي پر تجارتي اړیکو په خپلو کې خبرې وکړي. دوی به دغه راز د سوریې پر جګړې هم خپل اختلافي نظریات سره شریک کړي. ایران او روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، خو ترکیه د ده له منتقدانو څخه ده او د سنی اپوزیسیون ملاتړ کوي. ترکیه له سعودي عربستان سره چې ایران سره یې خپلې ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړي نږدې اړیکې لري. د ترکیې صدر اعظم په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې تیره اونۍ د سوریې په زیاتو برخو کې د امریکا، روسیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیشنهاد سوی اوربند نافذ سو. د سوریې په مسله کې له اختلافاتو سره سره ترکیې او ایران له کلونو راهیسې خپلې دوستانه ډیپلوماتیکې اړیکې پاللې دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس وایي پولیسو نن د یوې کمپنۍ څلور عالي رتبه چارواکي نیولي دي. دغه کمپنۍ په امریکا کې له ډیره یو مسلمان ملا سره چې د ترکیې د حکومت د نسکورولو په هڅې تورن دی تړاو لري. په راپور کې ویل سوي چې پولیسو د ترکیې په مرکزي برخه قیصریه ښار کې د بویډک په نوم د یوې کمپنۍ مشر، اجرایه مدیر او دوه نور کارکوونکي نیولي دي. له دغو کسانو د هغو ادعاو په اړه پوښتنې ګروېژنې کېږي چې په وکشي ویل سوي دغه کمپنۍ د فتح الله ګولن په مشرۍ غورځنګ ته مالي مرسته برابره کړې ده. ګولن چې پخوا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان متحد و، له 1999 میلادي کال راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. په 2015 میلادي کال د ګولن پر ضد د هغه په غیاب کې د ترکیې د حکومت د نسکورولو په تور محاکمه پیل سوه. انقره هغه ملکي کارکوونکي چې د ګولن له غورځنګ سره د اړیکو شک ورباندې کېده له دندو لرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ایران کې د خپل یو پخواني مشر زندانی سوي کارکوونکي پر صحي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. باقر نمازي یولس ورځې مخکې په ایران کې ونیول سو او د تهران ایوین زندان ته ولېږل سو. په دې زندان کې د ده زوی سیامک هم له اکتوبر میاشت راهیسې بندي دی. نمازي او زوی یې د امریکا تابعیت هم لري. باقر نمازي چې اوس 80 کلن دی او یو وخت په ایران کې والي و، په 1996 میلادي کال کې تر تقاعد مخکې په ګڼو افریقایي هیوادونو کې د یونیسف د استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. یونیسف په یو اعلامیه کې وویل اوسنی او پخواني کارکوونکي د باقر نمازي صحي وضعیت ته اندېښمن دي. ایران په دواړو نیول سویو کسانو کوم رسمي تور نه دی پوري کړی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرو وایي د اوکراین، روسیې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره موافقې ته رسېدلی چې د اوکراین په ختیځ کې انتخابات باید د جون میاشتې په وروستیو کې وسي. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د ایرو د څرګندونو مخالفت وکړ او ویې ویل په هغه کتنې کې چې پرون په پاریس کې د 9 ساعتونو لپاره وسوادی د کوم لوی پرمختګ شاهد نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل په دې کتنې کې دوی د انتخاباتو د یوه قانون پر جوړولو هم ټینګار وکړ.
Nous avons souligné l'importance
موږ د اوکراین د حکومت او پارلمان لخوا د انتخاباتو قانون د تدوین او تصویب پر اهمیت ټینګار وکړ، سو محلي انتخاباتو ته زمینه برابر کړي او هیله مو څرګنده کړه چې دغه انتخابات به د 2014 زیږدیز کال په اول نیمایي کې ترسره شي.
خود اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین د دې مسلې مخالفت وکړ چې دغه ډله د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ګډ توافق ته رسیدلې وي. کلیمکین وویل د اوکراین پر ټولو اړخونو ټینګار کوي چې د اوکراین په ختیځ کې تر انتخاباتو مخکې یوه اوربند او د مهماتو ایستلو ته ژمن سي. ده وویل موږ باید دا ځواک ولرو چې یقیني کړو دغه انتخابات په خوندي ډول تنظیم سي او زموږ قلمرو خوندي وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان اجرایي رئیس نن په کابل کې وویل
هیچ معامله پشت پرده صورت نمیگیرد. صلح خاص همه شماست.
وړاندې له طالبانو سره د سولې په اړه د عبدالله عبدالله د څرګندونو ترڅنګ د سولې د عالي شورا د یوه استازي نظر در سره شریکوو.
د پاکستان حکومت هم اوس دې ته وعده ده چې سوله باید په افغانستان کې وشي او د جامع جهاني د خوا هم فشار ډېر راغلی دی، خصوصا د امریکا او د ناټو د خوا چې په افغانستان کې باید امن راشي.
په لغمان کې د ختیځ زون دیني عالمانو له وسلوالو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي.
دا ناروا جنګونه دي، دا بې ځایه جنګونه دي، دا سیاسي جنګونه دي.
د پاکستان په پنجاب کې د ښځو د بشري حقونو یو قانون تصویب شو خو ځینو ورسره مخالفت ښولی. د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو له څو نویو اختراعاتو خبرو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان اجرایي رئیس یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونه شي. عبدالله عبدالله نن د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مساري د 28 تلین په غونډه کې په کابل کې وویل حکومت مسولیت لري څو د سولې په خبرو کې د خلکو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست مرستیال حاجي محمد محقق په همدې غونډه کې خبرداری ورکړ که د امنیتي ځواکونو تجهیز ته پام ونه شي نو شای وضعیت په اسانۍ سره بدل شي. قسیم سلمل له کابله له نورو جزئیاتو سره.
که له یوې خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو مثبتو نتیجو ته خوشبیني څرګندې شي، بلخوا د بهیر د ځینو کړیو ترمنځ اندېښنې هم رامنځته کړې دي. اوس اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت هیڅکله د سولې په بهیر کې د پردې تر شا معامله نه کوي. ښاغلی عبدالله د جمعې په ورځ د وحدت اسلامي ګوند پخواني مشر عبدالعلي مساري د 28 تلین غونډې ته په خپل وینا کې په دې اړه وویل
میخوایم به ملت قهرمان ما اطمینان بتم
دی وی غواړم خپل قهرمان ملت ته ډاډ ورکړم چې د پردې تر شا هیڅ ډول معامله نه کیږي. سوله ستاسو ټولو غوښتنه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو د حقونو او لاسته راوړنو ساتنه زموږ د ټولو مسؤلیت او دنده ده. له دې وړاندې په ملي شورا کې ځینې استازو اندېښنه څرګنده کړې وه چې طالبانو ته د حکومت له لورې د ځینو سیمو پرېښودل دغې ډلې ته د سولې په خبرو کې د امتیاز ورکولو په هدف کېږي، هغه مسله چې حکومتي مسؤلین یې یوازې یو جنګي تکتیک بولي. د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په وروستۍ ناسته کې پریکړه وسوه چې د افغان حکومت استازي به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د دغو خبرو ځای اسلام آباد ښودل سوی، خو دقیق نیټه یې لا تر اوسه نه ده ټاکل سوې. اخوا په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار سرتاج عزیز تېر اونۍ په واشنګټن کې په یوې غونډه کې وویل چې د سولې مخامخ خبرې به تر راتلونکو لسو او یا هم پنځلسو ورځو وسي. بل لور ته د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال محمد محقق د عبدالعلي مزاري په یاد غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ښه تجهیز ټینګار کوي او خبرداری ورکوي چې که دا کار ونه سي نو په اسانۍ سره به وضعیت بدلون وکړي.
ما باید بیشتر کار کنیم، ما باید
موږ باید ډیر کار وکړو، باید د افغانستان د هوایي ځواک د تجهیز لپاره ډیرې هڅې وکړو، موږ باید په اردو کې شته خلاوې ډکې کړو، باید ملي پولیس پیاوړي کړو، کنه نو په اسانۍ سره وضعیت د بدلېدو وړ دی. نوموړي همداراز له هغو کسانو سره د سولې او پخلاینې ملاتړ وکړ چې د ده په وینا له تاوتریخوالي لاس اخلي. افغان حکومت له دې مخکې ویلي وه د هغو مخالفینو پر وړاندې به پوځي اقدام وسي چې سوله نه کوي. ولسمشر اشرف غنی هم د مساری د یوشتم تلین غونډې ته په خپل لیږلي پیغام کې وویل چې د افغانستان حکومت به د افغانانو د ژوند د خوندیتوب په هدف د قوې له مشروع کارونې څخه ډډه ونه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې خبرې به د پردې تر شا ونه شي او کوم څه چې ترلاسه شوي پر هغوی به معامله ونه شي. بل لور ته د افغانستان نوې ملي جبهه له طالبانو سره ډېر ژر د سولې خبرې د امکان وړ نه ګڼي. د دې جبهې مشر انوار الحق اهدي وایي تر اوسه امریکا او چین پر پاکستان لازم فشار نه دی راوړی، خو د سولې د عالي شورا ځینې غړي له طالبانو سره د مخامخ خبرو ژر پیلېدو ته هیله من دي. محمد حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د نوې ملي جبهې چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل ستونزمن دی. د دغه جبهې مشر انوار الحق اهدي د پنجشنبې په ورځ د حرکت انقلاب اسلامي په نامه د یوه نوي ګوند د مرستیالو او غړو د معرفي کېدو په غونډه کې وویل چې امریکا او چین تر اوسه پر پاکستان لازم فشار نه دی راوړی او طالب مشرانو هم د سولې خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. دی وایي زه دا قراین نه وینم چې بین المللي چارواکي که هغه چین دی او یا امریکا تر اوسه د سولې په پروسه کې له لازم فشاره کار اخیستی وي او زه د طالبانو لخوا هم کوم خاص چمتووالی نه وینم، خو هیله من یم چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي. افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته خوشبینه دی او هڅې پیل کړي چې له همدې لارې په افغانستان کې روانې شخړې ته سوله ییزه حل لاره ومومي. د سولې تګلارې د برابرولو په خاطر څلورمه څلور اړخیزه غونډه د هود د میاشتې په څلورمه نیټه په کابل کې وشوه چې ګډونوالې دې نتیجې ته ورسېدل چې باید مستقیمې خبرې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي. خو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار سرتاج عزیز امریکا ته د سفر په ترڅ کې وویل چې دا خبرې به تر لسو یا پنځلسو راتلونکو ورځو پورې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د چمتووالي خبر ورکړی دی. د دې شورا یو غړي شیر محمد اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې څلور شامل هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره جدي هڅې کوي.
زه امیدوار یم چې دا پله به دا خبرې ځکه چې د پاکستان حکومت هم اوس دې ته اواداره ده چې سوله باید په افغانستان کې وسي او د جامع جهاني دخوا څه هم فشار ډېر راغلی دی، خصوصا د امریکا او د ناټو دخوا ځه چې په افغانستان کې باید امن راشي. امید شته چې سوله دې وسي.
سیاسي کارپوهان د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان رول مهم بولي. د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود په دې باور دی چې یوازې له پاکستان سره مخامخ خبرې کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ته لار هواره کړي.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ختیځ سن یو شمیر دینی علما وایي په هیواد کې اوسني خپلمنځي جنگونه د اسلام او هیواد په زیان تمامیږي. دغه علماو دا څرګندونې په لغمان کې د زون په کچه جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. په دې اړه نور حال له سیمیز موږ ته خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې.
د ختیځون په کچه په لسګونو دینی علماو د پنځمې په ورځ په لغمان ولایت کې د غصب نشه یي توکو کښت او د سولې په اړه کنفرانس ورکړ. دغو علماو په خپلو خبرو کې د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه په هیواد کې روان جنګونه د اسلام او هیواد په ضرر دي. د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل هغه وسله والې ډلې چې په افغانستان کې خپلمندي جنګونه کوي جهاد نه بلکې فساد دی. نوموړی وایي هغه علما چې په افغانستان کې د جنګ فتوی ورکوي دا د بهرنیو استخباراتي شبکو استازي دي.
دا جهاد ده، دا فساد ده، او دا د دین برنامولو لپاره دا کار شروع ده. دین برنامه وا، وطن برنامه وا، او اسلام برنامه وا. نورونو دې لپاره په کار دا ده چې زموږ اولادونه په دې لیکو کې راوي باسو. مونږ که دوی سره همکاري همکاري پرېږدو، دا د عذاب لاره ده، دا د بدبختۍ لاره ده. او که مونږ په هغه بانه په دې بانه مونږ ته فتوې را روانې کړي د بل ملک نه، دا مفتیان ټول د هغه ملک د استخباراتو ایجنټان دي، هغوی ورته پیسې ورکوي او هغوی ته میلایي. دا یو پروژه ده چې هغه علما هم هلته اسیر او اجیر دي.
د لغمان د علماو شورا رئیس مولوی نعمت الله یوسفزی وویل د افغانستان په روانه جګړه کې ټول عام او بیګنا خلک وژل کیږي. نوموړي د کونړ وروستۍ پیښه یاده کړه چې د یوې غریبې کورنۍ څلور رونه قرباني شول. دی وایي د دغو بدبختیو حل په سوله کې دی.
دا ناروا جنګونه دي، دا بې ځایه جنګونه دي، دا سیاسي جنګونه دي، د بل نګټې د بل جنګونه دي. زه به تاسو ته موبایل کې وښیم چې د کونړ په دې واقعه کې دا ګلالي درې ورونه بېچارګان چې هلته مزدوري کوي دوی په ازای شهیدان شو. درې ګلالي ګلالي ترکي ځوانان او څلورم ورور یې پرون نابل راځي چې هغه سوپ خرڅول ته غځي کې هغه هم شهید شو. دا کونډه مور څلور زامن درلود، ما سره شته ټول واکسونه، ټول تنکي ځوانان. تاسو څه وایئ چې زه دې ورونو ته وایم چې قیامت کې به د الله په وړاندې وړاندې باندې او د دغه شهیدانو په وړاندې باندې د دغه خوراکۍ مور په وړاندې باندې چې بل زوی نه لري دغه څلور زامن درلود، تاسو به قیامت کې څه جواب ورکوئ؟
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل د نشه توکو کښت، غصب او خپلمندي جنګونو په مخنیوي کې علما مهم رول لري. نوموړي وویل په همدې موخه یې د سیمې په کچه دا کانفرانس برابر کړی و تر څو علما د دغو ستونزو د مخنیوي په خاطر خپل پیغام د ممبر له لارې ولس ته ورسوي.
بل زموږ غوښتنه د ټولو علما کرامو څخه دا ده چې په دغه لارو کې زموږ سره ګډون وکوي او دوی د مساجدو څخه د ممبر څخه خپل اوازونه پورته کړي او وازو نصیحت او تبلیغ وکوي تر څو هغه خلک چې په ورانکاري کې لاسونه لري خپل د ورانکاري څخه لاس واخلي.
اوس مهال په هیواد کې یو شمېر وسلوالې ډلې په مختلفو نومونو د جهاد تر نامه لاندې په خپلمندي جنګونو کې بوخت دي چې د یو شمېر دیني علماو په وینا دغه جنګونه د اسلام او هیواد ګټو ته زیان رسوي. دوی وایي د دغو جنګونو په پایله کې همیش بېګناه عام مسلمانان قرباني کیږي او په لویه کې دا جنګونه د بهرنیو استخباراتي شبکو د سیاسي هدفونو په ګټه تمامیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ختیځ زون یو شمېر دیني علماو وویل په افغانستان کې روانې جګړې د اسلام او افغانستان په زیان دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هڅو ته امیدوارۍ زیاتې شوې، د پاکستان یو جګپړې مقام ډاډ ورکړی چې کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. د پاکستان د صدراعظم د نړیوالو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز په واشنگتن کې په وروستیو څرګندونو کې وویل د طالب مشرانو کورونه او کورنۍ په پاکستان کې دي او که خبرو ته حاضر نشي نو حکومت به دا ټول امکانات ترې واخلي او وبه یې شړي. پاکستاني چارواکي چې په وروستیو څوارلسو کلونو کې له طالبانو سره د مرستو خبره تل ردوله، ولې اوس په ډاګه وایي چې طالب مشران د دوی په ولکه کې دي؟ یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې طالبانو د سیمې له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اړیکې ټینګ کړل، خو پاکستان غواړي لا هم دوی په خپل مدار کې وساتي. دا موضوع احمد تکل په یو مفصل راپور کې څېړلې ده.
که څه هم وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون تر اوسه نه دی تایید کړی او د دې خبرو نیټه هم نه ده جوته شوې، خو تمه ده چې د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو اړخونو استازي په نږدې ورځو کې په اسلام آباد کې خبرې سره وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد نفیس زکریا وایي په کابل کې د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې روانې دي، خو نیټه یې نه ده په ګوته شوې.
په 23 فروری کابل کې شوې غونډه کې څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې د دې خبرې سره اتفاق کړی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه مذاکراتو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي او هیله کې ده چې دا غونډه د مارچ په لومړۍ اونۍ کې وشي. دا د ټولو څلورو ملکونو شریکه ذمهواري ده چې دوی مذاکراتو ته کښېنوي. دغه کوششونه روان دي، خو تر دې دمه د مذاکراتو لپاره د نیټې تصدیق نه دی شوی.
د سولې د دې هڅو بریا ته دا ځل امیدونه زیات دي او په هیواد کې دننه او بهر تقریبا ټولې تبصرې مثبتې دي.
که څه هم طالبانو له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو څارون کې باور لري چې طالب مشران په دې خبرو کې برخې اخیستو ته لیوال دي. هغه مشران چې له کلونو کلونو راهیسې افغان حکومت ویل په پاکستان کې دیره دي، خو پاکستاني چارواکو به دا د ملامتۍ د لوبې یوه برخه بلله. د پاکستان وروستی اعتراف چې وایي د طالبانو جګپړي مشران په اسلام آباد کې دیره دي او د دې هیواد حکومت نفوذ پرې لري، ګڼ خلک حیران کړي، ځکه پاکستانی چارواکو په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تل انکار کاوه چې طالب مشرانو ته یې ځای او امکانات نه دي ورکړي. په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار سرتاج عزیز د مارچ په لومړۍ نیټه په واشنگټن کې یو تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې په دې اړه چې آیا پاکستان کولی شي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي وویل، اسلام آباد جګپړو طالب مشرانو ته ځای ورکړی او پر هغو نفوذ لري. عزیز وویل د پاکستان حکومت کولی شي په پاکستان کې د طالبانو فعالیت محدود کړي، روغتونونو او نورو امکاناتو ته د هغو د لاسرسي مخه ونیسي او ویې ګواښي چې که د سولې خبرو ته چمتو نشي نو لږ تر لږه د پاکستان له خاورې به یې وباسي. ځینې څارونکي وایي د سرتاج عزیز وینا نه ژبنۍ سهوه وه او نه د دې څرګندوی کوي چې ګنې پاکستان غواړي د خپلې پخوانۍ ملګرې ډلې طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. برعکس سرچینې وایي دا د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړۍ ته وښیي چې یوازې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري، او په داسې حال کې چې نړیوال قدرتونه او د ولسمشر اشرف غنی حکومت غواړي د افغانستان جګړه سمدستي پای ته ورسوي، دا اسلام آباد دی چې کولی شي طالبان خبرو ته حاضر کړي. خپلواک خبریال سمی یوسفزی وایي د سرتاج عزیز د وینا هدف دا دی چې پر افغان طالبانو د اسلام آباد څرګند نفوذ نړیوالو ته په ډاګه کړي.
یو خو دا دی چې هر څومره چې اوس طالبان دا کوشش کوي چې د پاکستان نوم د ځانه لرې کړي، پاکستان دا کوشش کوي چې داسې وښیي چې دوی زمونږ تر ولکې لاندې دي یا زمونږ تر کنټرول لاندې دي تر څو یو سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. او بل طرف ته زما په خیال اوس پاکستان ورو دا کوشش کوي چې د نړیوالو ټولنو نه په دې باندې امتیاز واخلي چې طالبانو باندې پرته له پاکستانه بل هیڅوک نفوذ نه لري.
یو شمیر نور څارونکي په دې باور دي چې افغان طالبانو په دې وروستیو کې د روسیې او ایران په څیر د سیمې له نورو قدرتونو سره په دې تمه تماسونه ټینګ کړي دي چې د دوی ملاتړ وکړي. د سیاسي چارو کارپوه خوشحال خلیل د سرتاج عزیز وینا ته اشاره کوي او وایي پاکستان ویریږي چې طالبان به یې د سیمې هیوادونه له لاسه وباسي.
او د سولحې خبرې هم رانږدې شوي. دې وخت کې دا معنا ورکوي چې ممکن پاکستان دا ویره ورسره وي که چېرته مونږ دا خبره ونه کړو طالبان اوس نورې لارې هم پیدا کړي دي، مثلا ترکیه کې، په ترکمنستان کې، قطر دې جو کې دوی دفترونه جوړ کړي دي. اول ته دوی مهم غړي اوسېږي. د افغانستان حکومت په خبرو کې جدي ده او نړیوال هم جدي دي. نو هسې نه که چېرته دوی هماغسې انکار کې پاتې شي، ممکن د خبرو لپاره کوم بل چینل ترکمنستان دی یا کوم بل هېواد هلته رامنځته شي او بالاخره هغه امتیازات پاکستان غواړي د دې طریقه ترلاسه کړي ترلاسه نه شي کړی.
د ځینو کارپوهانو په نظر د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته د جګړې په ډګر کې د طالبانو ځینې پرمختګونه هم دې ډلې ته دا امتیاز ورکوي چې د پاکستان له نفوذ پرته په خپلواکه بڼه عمل وکړي، او له همدې کبله دا امکانات لري چې د مالی تمویل او تجهیزاتو له پلوه پر پاکستان ډېر متکي نه وي. ځینې نور څارونکي بیا وایي چې طالبان د پخوا برعکس اوس په یو حقیقت بدل شوي او د امریکا، اروپا او چین په څیر ځواکمن قدرتونه په مستقیم ډول اړیکې ورسره نیسي، نو ځکه دوی نور نو د نړۍ او د سیمې هیوادونو ته د ځان مطرح کولو په خاطر پاکستان ته ډېره اړتیا نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې آشنا راډیو اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمیسونه لولو، او د افغانستان او د هالنډ د کرکټ لوبې له جریانه مو خبرو. دا لوبه په هند کې پیل شوې ده. افغانستان تر دې دمه په څلورو وارونو کې شپږ دېرش منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. وړاندې به نور معلومات هم په دې اړه درکړو، خو اوس په فرا ته ورشو. د فرا ولایت د پشترود ولسوالي چارواکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې ولسوالي کې خلک هڅولي تر څو کوکنار وکړي. له سیمې احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت په پښتو د ولسوالۍ کارمند چارواکي وایي چې دغلته د دولت وسوال مخالفانو خلک اڅولي تر څو کوکنار وکړي. د فراه ولایت د پښتو د ولسوالۍ ولسوال غفزین وایي چې ډېرې سیمې دغلته د دولت د وسوال مخالفانو په لاس کې دي. له همدې امله دوی نشي کولای چې د کوکنارو د کرکړې مخه په سمه توګه ونیسي. د ولسوال په خبره که څه هم خلکو د دولت د وسوال مخالفانو په لمسون کوکنار کرلي، خو دوی د ماتولو
اکثریت کلی دغه مخالف پلاس کې دي. زموږ سره نه دي ولی موږ د سرسګي نشو ورته کوله. طالبان په کاسته دغه زموږ دغه کچ دغه دولت خلاف شه دي چې کری طالب ورته چې وی قزم زموږ حمایت کون.
په همدې حال کې د فراه ولایت د مخدره توکو سره د مبارزې رئیس محمد عزیزی وایي چې دوی هم په نام نسیمه کې د کوکنارو د کرکلې څخه اندېښمن دي. دته په خبره د کوکنارو کرکلې چار چیروي دولت یې له منځه وړي او خلک باید د دې کښت څخه لاس واخلي. کوکنار په فراه کې لږ کرده شوي، خو بیا هم دولتي چارواکي اندېښمن کړي او وایي د هر ډول امکاناتو په استفادې څخه به د کښ په خپل ټاکل شوي وخت له منځه وړي.
په لوګر کې د پوهنې ریاست لپاره نوي څلور پوړیزه ودانۍ د پنجشنبې په ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر د پوهنې ریاست یو شمېر آمریتونه او مدیریتونه چې په خوای په یو بل ځای کې په کرایي ځایونو کې دفتري چارې سنبالولي او له دې کبله به د یادې ادارې مراجعین له ګڼو ستونزو سره مخامخ ول او کارونه به یې په چټکۍ نه ترسره کېدل، بلاخره د نړیوال بانک د څه باندې 20 میلیون افغانۍ په لګښت ورته یوه پخه او اساسي څلور پوړیزه ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د لوګر د پوهنې رئیس انجینر اکبر ستانکزي وویل چې نوې ودانۍ عصري او مجهزه جوړه شوې او د چټک انټرنیټ په ګډون برېښنا اوبه او نورې لازمې اسانتیاوي لري.
دغه ودانۍ په څلورو پوړونو کې په پاخه او اساسي ډول د پوهنې وزارت لخوا د نړیوال بانک په مالي مرسته د 1,300,000 افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. دا ودانۍ درې درش اداري خونې لري، د ونډو تالار، یو لوی ګودام، د پیلې خونه،
د انټرنیټ چټک سیستم او نور ضروري ملحقات لري. د دې ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې د لوګر والی حلیم فدایي وویل چې د پوهنې بهیر ته کلکه پاملرنه د ټولنې د ښه راتلونکي ضمانت کوي او د یاد ولایت ځای اداره دې لوري ته جدي پاملرنه لري. د لوګر والی له خلکو هم غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان، نجونې او هلکان په نوي ښوونیز کال کې ښوونځیو ته شامل کړي. بل لوري ته د پوهنې رئیس اکبر ستانکزي یاد ادارې ته د نوي ودانۍ جوړېدل د دفتري چارو د سمون او کاري چټکتیا لپاره یو ښه پرمختګ یاد کړه. وی ول چې
د لوګر د پوهنې ریاست چې ډېر مدیریتونه او عملیتونه به مخکې په کرایي کورونو کې په رسمي کارونو باندې بوخو، انشاءالله د دې ودانۍ تر جوړېدو
یاد دیوی. که څه هم د لوګر اوسیدونکي له پخوانه زده کړو ته پاملرنه لري، خو تر اوسه هم د ډېریو ښوونځیو د ودانیو نشتون، د عملي زده کړو په برخه کې د وسایلو او لوازمو کمښت، همدارنګه د کافي مسلکي ښوونکو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د پوهنې بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالله خوګیانی له کندهار وړاندیز کوي چې په دینی مدرسو کې د مکتبونو کتابونه هم تدریس شي، څو د مدرسو په شاګردانو کې د وطن مینه زیاته شي. رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې لیکي افغان مشران باید د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې روسیې ته هم د ګډون بلنه ورکړي تر څو دا خبرې شي مخته ولاړ شي. عبدالقهار له پکتیکا لیکي له طالبانو سره سوله د ملي وحدت ستره بریا ده، د ملي وحدت د حکومت ستره بریا ده او دی وړاندې لیکي حکومت باید سولې ته لومړی توپ ورکړي. محمد اسلم ارمان له خوست لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان همغږي سي. موسی جان د فراه له بلابلوک څخه لیکي زموږ په کلي کې ټوله ورځ پولیس ډزې کوي، ورڅخه په تانک یو. امید له هلمند لیکي زموږ د مایوبینو معاش ولې نه راکول کیږي. میرویس له هلمند او همدارس عبدالواسی له هلمند لیکلي دي چې د افغانستان د کرکټ د نن ورځې د لوبي حال راکړي. د کرکټ د لوبي حال داسې دی چې دغه اوس د افغانستان یو لوبغاړی وسوسېده. او افغانستان 45 منډي جوړی کړی دی. له هالند سره چې دا لوبه په هند کې روانه ده، یو لوبغاړی سوځېدلی دی، 15 اوور دی او دا د 20 اوورونو دوستانه لوبه ده. نور علي زادران دغه اوس شیبه مخکې وسوځېد او افغانستان په یو اوور کې 9 منډي اوسط لري تر اوسه پورې. دونیمی بجې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د حکومت اجرایه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونیسي. عبدالله عبدالله نن د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزري د یو شتم تلین په غونډه کې دا خبره وکړه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ فضا پر ختمولو ټینګار وکړ. حضرت عمر زاخلوال پرون په پېښور کې د افغانستان په قونسلګری کې یو کانفرنس ته ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا ایجاد د دواړو هیوادونو په ګټه دی. دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایاتو کې عملیات شوي چې په نتیجه کې 4 سختریز وسلوال وژل شوي دي. هندستان په پام کې لري له هغو کورنیو سره مالی مرسته وکړي چې په جلال آباد کې د هند پر قونسلګری په وروستۍ حمله کې زیانمنې شوي. د دې مالی مرستې د اندازې په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو نن تهران ته په 2 ورځني رسمي سفر ځي. بل خبر ده چې د ترکیې دولتي خبري اژانس وایي پولیسو نن د یوې کمپنۍ 4 عالي رتبه چارواکي نیولي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ایران کې د خپل یو پخوانی مشر زنداني سوي کارکونکي پر صحي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین، روسیې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره موافقې ته رسېدلی چې د اوکراین په ختیځ کې انتخابات باید د جون میاشتې په وروستیو کې وسي.
اوس هم اقتصادي خبرونه له سباوون کاکړ څخه.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې روانو جګړو د عام خلکو اقتصاد ته ډیر زیان رسولی دی. د دغو خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل ازرق شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې همدغو جګړو په ټول هیواد کې د اقتصادي پراختیا مخه نیولې ده چې حکومت باید ورته جدي تدابیر ونیسي. د دې ترڅنګ دا خلک د نورو ستونزو سربیره په اقتصادي اصولو هم نه پوهیږي او په دې برخه کې عامه پوهاوی نه لري. په شمال ختیځون کې 3500 جریبه باغونه د جوړېدو په حال کې دي. په دغه ځون کې د باغداري او مالداري څنګ د ملي پروګرام مسول محمد لال ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د میوه دغه باغونه په قندوز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو کې د باغداري او مالداري د ملي پروګرام لخوا جوړیږي.
او دې نظر جریبه موږ په بغلان کې تکمیل کړی دي او 1500 جریبه قندوز کې، 1000 جریبه په تخار کې او 1000 جریبه پورې په بدخشان کې دي. او سلوی ولسوالۍ ټول دغه فعالیتونه په سلوی ولسوالۍ کې شوي دي.
شغل ملاخیل زیاته کړه چې د دې ترڅنګ د دغه ځون باغلرونکو ته د باغوانۍ په برخه کې زده کړې هم ورکول کیږي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنی اثر سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 8.5 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 3 پوله، یو پوند 8.9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 8.5 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1.3 افغانۍ.
نن د 4 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام کندوز ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې د کندوز د ستونزو او هلته د ترلاسه شویو بریاوو په اړه ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او خپل نظر د خبرونې له میلمنو او د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. اوس په پاکستان ته ورشو. البته د کرکټ په اړه هم وړاندې معلومات درکوو. په پاکستان کې د ښځو د ملاتړ یو تازه قانون چې په پنجاب کې تصویب شوی د هغو ښځو لپاره بنیادي قانوني امتیازات برابروي چې د کورني تشدد، جنسي زور زیاتي او رواني شکنجې قرباني شوي دي. د دې نوي قانون تر نافذېدو وروسته به د ټلیفون یو ځانګړی شمېره هم اعلان شي چې که چیرته یوه ښځه له زور زیاتي سره مخامخ کیږي ټلیفون ورته وکړي او کومک ترلاسه کړي. خو په پاکستان کې بې مذهبي ډلې چې حکومت او پارلمان ته په اسلامي مسایلو کې مشوره هم ورکوي دغه نوی قانون غیر اسلامي ګڼلی. جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
په پاکستان کې د ښځو د مسؤلیت نوی قانون هغو ښځو ته چې په کور کې زور زیاتی ورسره کیږي، رواني شکنجه ورکول کیږي یا د جنسي تشدد قرباني کیږي، د قانون په چوکاټ کې ډېر امتیازات او امکانات برابروي. دا قانون به په پنجاب کې نافذ شي. که چیرې یو سړی خپله ښځه ووهي، ښځه یې کولای سي چې په هغه ټلیفوني شمېره چې 24 ساعته به فعاله وي زنګ ووهي او له پولیسو یا د قانون د تنفیذ له نورو ځواکونو مرسته وغواړي. په پنجاب کې به د ښځو لپاره د مشورې او مرستې د مرکزونو یوه شبکه هم جوړه شي چې له هغو ښځو سره به ابتدایي روغتیایي کومک کوي او مشورې به ورکوي چې وهل شوي، جنسي تیری ورباندې شوی، اقتصادي ستونزې لري او یا لفظي تشدد ورسره کیږي. که چیرې یوه ښځه د مرستې د غوښتنې لپاره ټلیفون وکړي، د نوي قانون پر اساس پولیس او د ښځو د ملاتړ د شبکو استازي حق لري چې د هغې کور ته ورننوځي او مداخله وکړي. په ځینې مواردو کې حتی پولیس هغه نارینه چې له خپلې ښځې یا خور او لور سره ظلم کوي له کوره ایستلی شي. خو په پاکستان کې د اسلامي ایدیالوژي شورا په نوم د یوې ټولنې مشر محمد خان شیرانی وایي چې د اسلامي شریعت پر اساس د ښځو حقونه خوندي شوي او نورو اضافي قوانینو ته اړتیا نشته. دا شورا په پاکستان کې حکومت او پارلمان ته په اسلامي مسایلو کې مشورې ورکوي. دوی د ښځو د حقونو د خوندیتوب نوی قانون حتی غیر اسلامي ګڼلی دی. محمد خان شیرانی پرون د دې قانون د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دواړو قوانینو کې چې دوی ذکر کوي نر بچا ماده بچا، دا د تاثر دا مینداړي چې ګویا کې چې کومې اسلامي رښتې دي دا د خلکو له ذهنو څخه په یو اندازه باندې بهر شي. او دوم نقص دا دی چې ښځه له خپله مسکنه راووځي. دریم نقص یې دا دی چې بیا چې د دې ځای په نشي په خپل کور کې بیا ښځه په خپله منشا باندې چې پر کوم کار د دوی زړه غواړي ولګوي. دا درې بنیادي خرابې دي په دښتانو کې.
شیرانی غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې قانون نافذ شي د اسلامي مسایلو لپاره د شورا ته واستول شي. د قانون پر اساس پاکستان یو اسلامي هیواد دی چې په ډیموکراتیکو انتخاباتو کې د خلکو استازي ټاکي. د اسلامي ایدیالوژي شورا د دې لپاره جوړه شوې چې د قوانینو د جوړولو پر مهال وکیلان وکولای شي چې په اسلامي مسایلو مسلکي مشورې واخلي. خو د دې شورا د نظر او مشورې عملي کېدل د قانون له پلوه حتمي کار نه دی. په پاکستان کې یو شمېر نورو افراطي مذهبي ډلو پر دې قانون چې تیره اونۍ په پنجاب کې جوړ شو اعتراض کړی او دای د پاکستان له اساسي قانون سره مخالف بللی دی. د پاکستان د ښځو د حقونو د ملاتړ د یو شمېر ادارو په حواله یوازې د دې هیواد په پنجاب ایالت کې په 2014 میلادي کال کې د ښځو پر ضد د تشدد 15,800 پیښې ثبت شوې وې.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کرکټ د حال چې د افغانستان او هالند ترمنځ لوبه د شل ورونو لوبه روانه ده، نور علي زادران په 300 منډو لمنډ سره وسوسید او اسخر سانګزای بورد شو. افغانستان د دوو وکټو په سر باندې 50 منډې جوړې کړې دي او شپږم اوور روان دی. اوس هم د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي. بیا ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو به ځخ سب شوي پیغامونه خبرو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ساینس پوهانو د غاښ د ډکولو لپاره یو ډول بایو اکټیو شیشه جوړه کړې ده. دا ماده د امریکا د اوراګان پوهنتون څېړونکو جوړه کړې. د غاښ د ډکولو اوسنی مواد شپږ کاله دوام کوي، خو ساینس پوهان وایي چې دا نوي شیشه یي مواد د انسان له بدن سره تعامل لري او کېدای شي د غاښ په طبابت کې لوی بدلون راوړي. په خله کې موجوده باکتریا چې د غاښ د ورستېدو سبب کیږي پر دې شیشه یي ماده تاثیر نه لري. بیو اکټیو شیشه چې پودر او تورته ماده ده د سلسیم اکساید، کلسیم اکساید او ګوګل اکساید په شان ترکیبونو څخه جوړه شوې ده. په امریکا کې هر کال تر 122 میلیونه زیات غاښونه ډکیږي. هر غاښ په کال کې تر 5,000,000 ځلې زیات ژوول کوي. د کمپیوټر ورلد د شمیرونو پر اساس تیر کال د انټرنیټ پر کاروونکو نږدې 200 میلیون تنه نور زیات شول. د دې شمیرې له مخې د 2015 میلادي کال په پای کې په نړۍ کې د انټرنیټ د ټولو کاروونکو شمیر 3 میلیارد او 200 میلیون تنو ته ورسید. په وروستیو لسو کلونو کې هر کال له انټرنیټ څخه د کار اخیستونکو شمیر له 200 میلیونو تر 300 میلیون تنو پورې زیات شوی دی. د کمپیوټر ورلد د څیړنې پر اساس سره له دې چې انټرنیټ په چټکه خپریږي او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیږي، لا هم نږدې 4 میلیارد او 100 میلیونه انسانان په نړۍ کې له دې شبکې لرې پاتې شوي دي. د انسانانو ژغ د ورځې څو ځلې راز راز شرایطو ته په پام بدلیږي. کله چې خوشحاله یو په ژغ کې مو انرژي لورای ښکاري، ځکه چې له ژغ سره مو مقابل لور ته خوشي او مثبت حالت انتقالی شي. خو که خوابدي یا بیریدلی یو، بیا هم خپل احساس په ژغ کې رسوو. د انسان د ژغ میکانیزم خورا پیچلی دی او د هر چا د ژغ میکانیزم له بل سره توپیر لري. د خپګان او خوشحالۍ په وخت د انسان د ژغ بدلون د هغه پر څیرې هم اغیز لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا انسان په مصنوعي ډول د ژغ په بدلولو د هغه په څیره کې بدلون راوړلی شي؟ ساینس پوهانو د یوې جوړې کړې وسیلې په ذریعه د انسانانو په ژغ تجربې کړې دي. دوی د انسان د ژغ د بدلولو لپاره ډیجیټلی صوتي پلیټ فارم جوړ کړی چې د خبرو په مهال د انسان د ژغ آهنګ بدلولی شي. دا پلیټ فارم په داسې ډول جوړ شوی چې د انسان ژغ خوشاله، غمجن یا بیریدلی وشي. څیړونکي وایي چې آسان د انسانانو له څیرې څخه د هغوی پر منفي او مثبت احساس پوهیږي. د بریتانیا د ساکسکس پوهنتون څیړونکو په یوه ازموینه کې د یو شمیر کسانو له لورې رنګه عکسونه چاپ کړل. دا عکسونه په داسې حال کې اخیستل شوي وو چې خاوندانو یې د عکس اخیستلو په مهال مثبت یا منفي احساسات لرل، یعنی ځینې په عکسونو کې خوشاله او ځینې په قهر ول. وروسته یې دا عکسونه دوه اتیا آسانو ته ورښکاره کړل. پس موینه که سرگنده شد چه آسان ده انسان لطیری سخه ده هغه احساسات پیشنده لیشی. آسانو ده هغو اکسونو پبرندی چه خواهندی غوسش کاریده سر شاته کهو چو پا کی نسترگه ده انسان تیری تاو گوری. ده کتلو پا وقت آس ده زل زربان زیادی ده. تردی پا خواه سرگنده شوی و چه سپی غوسه انسانانو تا پا کی نسترگه گوری. ده دی تیرنی نتیجه داده چه ده چارویو ده مغزو شی خواه چې پکینه سترګه تر لاسه کړي معلومات تحلیلوي، له خطرناکو او بیرونکو حالاتو سره د مقابلې دنده لري.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکي جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونې هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته د یادونې ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیل ټولنیزو او هم پر امنیتي مسایلو مشتخپل شکایتونه او وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پرله پسې درته خبره کړو. لومړی به د هغې خور ږغ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو. راست راوسی
بله، السلام علیکم. سمایم له هلمند ولسمشر غنی نیم غوښتنه دا ده چې په هلمند کې د نجونو علم ته پوره توجه وکړي، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بیخي کم دي، خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم. دا د هدف غوښتنه د هلمند ولایت نه لري ورسره څنګه د هلمند ولایت کې ورسین امنه د په هنه پر ظاهر باندې هم بیا ځات منتري هغه خړې دي چې تیر وانا یو نیمه میاشت موږ یو چکه درس هم دی ویلي موږ د حکومت څخه هیله کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاسه په تلسیم دي د تونې شي ځکه چې تیر وانا موږ یو چکه صدق هم دی ویلي نو د په هنه پر وزارت باندې تیر میډیا
زیات من کې ارګس کړی دی. وسلام. السلام علیکم. زه د فراد ولایت یم، د فراد ولسوالۍ یم، محمد معصوم نمیزم د وریه د کلی یم. زموږ په ولسوالی کے دار زول رما چا اشرف غنی صاحب بڑا کوشش وکیز مر سر تدیر مریضان لرو چه ہر سکو تدائی منی کی دی پا پراروز کی داکتر پر مخبانی نس داکتر دخل گری چی مسلمانان چوری مردہ غیر لرو دردر سخ یا استاش سخ چی دا ناشر کئی چی مرس دلتا داکتران راکی او که داکتران نیسی زمور یلو امید خود شاکا چی پرختای جای زہر چا مگر دا آده جرور دیر خلق مودا بیت تدائی سخم مری دای دوتم کابر کنم چی کچنی مردی جیس تدائی نکی جرور نو کمیلات دا جگہ پکار دی زاشر افغانی صاحب پکار دی خدمات مشتوش و السلام
داری السلام علیکم و نور محمد دا دلارام و لفاریز خبر کم دل دا چپر میدی اردو بانی مین پتاوی سی عباس ملکی هم ولی درانه درانه توپن را غرزی نو ایلم دا شد افغانی صاحب چی داگا میدی اردو تو بانی هم رو که چی داگا توپن آوانو نبند که او نور دا اولیف سوانه زوری
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دریدم د کې نه خبرې کوم زه مې ستاسو دی ورورا چې موږ ته د حکومت لخوا نه لاره بنده ده او هیڅ څه نه را پرېږدي او اوړه یو خوا غوټه هم نه را پرېږدي او زر تر زره دې دا لاره ازاده شي او که ازاده نه شي نو موږ به عوام پاڅون وکړو
الو سلام علیکم زچ پتولا د نارسراج د ولسوالی څخه پیغام پیژدم زه د آزادۍ راډیو و ټول کارکونکو ته سلامونه په احترام وایم زه دا وایم مر د نارسراج کانال د کندی وو د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی نو مر د اشرف ډاکټر اشرف غنی وای وای زه و گاونډي وادو ته بالا وب وړیا نه ورکوم نشته وړیا وب نه ورکه د 200 کالو د 300 کالو کانال دی دا څلور میاشتې کېږي تړ سوی دی نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالداري دی نو موږ غنم کرلې دی غنم باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي وبنه دی څاک لګولې نو موږ ماشین تیل وسنه لرو چې پراینې سو نو دا غنم موږ وچکو موږ دا بچام په چیش سو ساتو موږ پر چا باندې وجاړو د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولې باندې د ولې پر سم سربان پر غاړه باندې دل 2000 وروستلې وو دل 2000 والا بل ورځ د دې باندې کړی وی دل 2000 والا وشتلې وو پر لاس باندې زخم کړی وو نو برته کار پاتې سو نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدایل کو چې یو ورځ وخت ورکې لازمي وو مې راوانو ته چې لازمي کانال را تر الهکې والسلام په احترام
السلام علیکم زه راغول نیم راخار له جار آباد خار نه خبرې کوم اشرفانی او عبد الله چې دواړه ته وایي چې په دې ډیر لس کالو کې د کرزی په حکومت کې دومره یو پیلر لرګي چا نه و پټ کړی نه او مازدار لرګي پټ کړی نن سبا ورځ په تورخم باندې په ټیلر ټیلر لرګي په غلا وړي اشرف غنی ته وایه د کونړ لرګي چاتراسو دې غم خوري ته نه خوري کونړ چاتراس په ټیلر باندې په ښکاره توګه په تورخم باندې اوړي همداسې قانونو تیږې اوړي همداسې نور شان اوړي همدې نور شان ټول افغانستان چور شو. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نور الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره ازاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بسچین ته ګزارکي په ډزو.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي او دلته مریضان او دغه پراتی دی او مونږ ته لار را پی دی کو مونږ ته لار آزاد نه شي نو موږ به د پاکستان سره لاس واخلو. والسلام.
السلام علیکم ما ایلا دا چې د تدریس پور سوالی کې د تکترانو د مترانو څنګه کې پناکي خلک روپي غواړي دا ولي نو دا څنګه رئیس جمهور دی چې بازار دا اسکار ودره دی روپي د سړي څخه تکتکري کا مټري تا خو بای کې راځي او نظم خو ټینګ شي.
السلام علیکم. زه محمد ولی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. زموږ په ګرمسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. والسلام.
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بلک ولسوالۍ د کرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا خواهش کوم چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بیخي امنیت خراب دی، هېڅ امنیت نشته. د بازار په شاه کې یو کیلومتر یا دوه کیلومتر کې وسوال طالبانو موجود دي، قرارګاوې جوړې کړې دي، پولیس خپلو پوستو کې نشي وتلی. دولت ته دا خواهش کوم چې عملیات شروع کړي. مننه.
ہلو، السلام علیکم. زما نوم خیر اللہ ده. بادغیس ولایت بالامرغا ولسوالۍ د اکازو د کلی اوسیدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم، کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ بخود وي، نو دوی د لوی سلاو څخه استفاده کوي او دغه جنه کوي چې د لوی سلاو اصابت عامو خلکو ته رسیږي. دا دې بیان کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاو سره ډېر په عذاب یو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت مخفل د احساسات نډک پیغام آزادۍ رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپولو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولا یخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وخت تیروي، په افغانستان کې مؤمنان وخت تیروي او دوی روزانه په مسلمانانو باندې ډزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصوي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتون کې جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د زابل د چاریول فلسه خبره کوم. ما دا خواهی تل طالبان و رونه و حکومت تخست نور لجنگ لاس باخی سولی سراش سوله وکی نور یکی اسمان او کندی نظر لگی. خدای لیو کش دی تا دعا طول اسمان دعا وکی تنور بس کده جنگ. بسلام.
السلام علیکم. من صدیق الله خان دی د هلمند ولایت له تاسو سره پاره کې یم. ما وروره ته چیزې سوله راتګ غواړو. ټول افغانان نو باید داسې یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت راسره خوشحاله وي، ځکه چې یو د بل شرطونه نه مني، بل د بل شرطونه نه مني. که چیرې ټوله شرطونه سره ومني یو د بل، نو انشاءالله ډېر ژر به سلحه راشي او هر یو خپل ګټې لپاره سوله نه راولي، که هر یو سوله راوستلی شي. والسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي ناګلدین د ازادۍ راډیو کارکونکو سره به سلامونه. بعد سلام زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی. لیسنس کوم هغه خلک چې لیسنسونه ورکوي ډریورانو له هغه په نه په یوستېږي او نه په مخکې ستاټولو د ګاډي پېږي او لیسنسونه ولا ورکوي. ترافیکي پېښه چې وشي هغه لیسنس ښکاره کړي باقي منی ته وبخل شي. دغه شان د خلک موږ محکمه غواړو د دولت نه، که محکمه نه شي او دغه شان د خلکو دغه شان د خلکو دغه شان د خلکو په غم ونه شي، نو ټول خلک د شل او شوب شلو او یعنی تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو. ټولو ډریوران موږ محکمه ټول ډریوران باید چې حکومت د پوښتنه وکړي او د په دې باندې تصمیم ونیول شي. د عوام چې دي د دو د لاسه ډېر شل او شوت او ګوټ شلو، همدغه شان دې مړه شلو او د تکلیف او د زخمت سره مخامخ دي. او هغه خلک چې لیسنونه ولا ورکوي 5 روپۍ په مقابل کې، یا له 5 روپۍ یا پیسې ولا ورکوي او په هغې باندې هغه له لیسنس ورکوي، هغه په شټولو د ګاډي نه پوهېږي. همدغه رنګه واسطه او رشوت دا شان دي خلک محکمه شي او که چېرته محکمه نه شي، نو افغاني یو ځای کې همدغه شان دي موټر نه جنگيږي یو ځکه چې دا شان دي کارونه نه کیږي په افغانستان کې د ورځې په څلګونو په زرونو ګاډي جنگيږي دا ولې چې دولت د شان دي خلکو غم او پوښتنه نه کوي مخم خان
بل السلام علیکم زیر محمد هلمند ولایت سره خبرې کوم زما خواهش د ولول مقامات څخه دا دی چې دا د شهیدانو پیسو کوم امتیازات چې دي دا په دې ځان دا ولې کیږي او دا باید په دې باندې غور وکړي چې شهیدانو کړي په دا وطن باندې او په ټول ادارو کې رشوت خور نه شي ټول تاسو په پیسو کې د غریب په لیکار نه شي او کچيري د ما زغ د لوري ستر وای چاوري زله می داده چې پر دې کارو د سره نه کیږي د خپل تمام څه څه
سلام علیکم زه د نګرار نه خبره کوم دلته په خیول سوالی کې محلیان ډیر قومي خلک تنگ دي په صوبانه طالبان جګو کې دا چې خیول کم د عام خلک سودا او مریضان د لپاره خیوی بازار راځي د عام خلک زوروي ډبوي وهي
هلو السلام علیکم زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ څخه ستاسو د ټلیفون پکر سم مرزه دوغه طالبانو سره دومره په عذاب یو نو چې ګام او مین پټي دا حکومت سره کم دی دا په سره کم حکومت کې چې دی خپل منطقال نه سي ساره لای خلک طالبان ورزي نغمونه ورولي په وسیته حالت په وسیته پټاوي نغم ګر سره ورولي په میوان کې د دې مخنیوي ولې نه کیږي والسلام
سلام علیکم یا سلام کومن لا او حاضر رادیو ټول کار کوم کو سلامونه وړاندې کوم با سلام له هله ده چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ جوړ نه کیدای دی ورزېبي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په اواز کې معلوم شي د منځوي وړي والسلام
السلام علیکم سیف رحمان د زابل ولایت خپلوان او د سوالي د خپل تاسو سره تماس کیمه د مالیا شپونی د ډاکټر عبدال حکومت د خوښته چې باید د دلاري کومې پوسټې هغه باز باز خلکو ته ډیر ستونزې پیښي د اربکان او د مغله له دغه لارو یسته کې نو دا د موږ د افغانانو د ټول غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کال خو کړی دی یو نور نوار سلام علیکم
سلام علیکم زلمن ولایت د ناوی ورسالی مصر د زورواکي زلمنه کلمه د تنظیم څخه میلو مو څه وس کوچی راړنګ کړل مو مالداري نه لرو څه څه مالداري نه لرل هغه څه څه کوي مصر زورواکان زلم کړل مو کوچی او کالي او شنان بغاري وي وس موږ دغه وځو کو اشرف غنی زما ځان غنه مې راځي چې دا یا ثاني مې راواز زما دیولنی نام په اترام
سر گردان د هلمند ولایت نورجی ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ د خپل لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسته حال دی دا قیمت دی موږ ولس ته هیڅ پاملرنه نه کیږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ ولسي خلکو خیال ساتو هیڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کې یا وشتل کې مطلب د دې وشتل او انداخ په لوړ لوی لوی توپونه باندې دی او یا موږ له شپې له خواته دغه د جنگ ساحو کې خپل سپینځري معنا غوښته کم کم خلک تعداد پریشي خو هغه هم دومره سپری کړی چې یا شهیدان کړی دي او یا یې زخمیان کړی دي د شپې څوک راوتلی نشي د خپل کور څخه یعنی اوس خو د سرلني هوا ده زموږ کښتونه اوبه غواړي یعنی دغه د اوبو لګاو چې موږ ټول په وار باندې دي یوه د دې کا هم ضایع کیږي دا موږ د خپل لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري زموږ ساحې زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي ولس ته پاملرنه وکړي هم د طالب څخه دا هیله لرو هم د حکومت څخه دا هیله لرو والسلام به احترام
وعلیکم سلام محترمه ستاسو ژغ مدد خبر کړ په دې هیله چې لوړ پوړو مسولینو هم اوریدلې وي او د ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي یو ځل بیا تکراروم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.